ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಪ್ರಾಣವೃದ್ಧಂಕ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶೋರು ರಜ ದ್ವಜರ ಪಿಂಜಲ್ಲ ಸಂಖಾಲ್ ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ದೆ ದೇರ್ಶಮ ನೇಠದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ವಕ್ತ್ ಶವಿದೆ د مخامش پک په کابل کې دی پینځنی میو دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې شوې دي تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه اوري په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته زو وګم جالوان
او زه بختور شه
هر کلی وایو او لاول هم تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان کندوز ښار کې امریکایي جنگي الوتکو د ځایي هوایي ډګر خوا ته د طالبانو په مورچو هوایي بمباري کړې په کندوز کې د طالبانو پاسون نوی اندېښنې راپورته کړي
د شکیلو غاړو څخه مو غوښتنه ده چې د جنګ پر وخت که افغان ملي پوځ دی جنګ کوي او ساحه نیسي پر دغه وخت نه که طالب دغه مقابله کوي دی جی عام خلک سپر نه ګرځي د عامو خلکو څخه دی استفاده نه کوي
پرون ملګرو ملتونو ته په وینا کې افغان چیف ایگزیکټیو یا اجرایی رئیس په پاکستان غږ کړی و چې تراګر په افغانستان کې د حملو نه منع کړي او نن د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان ویلی پاکستان د یوې ډلې لخوا هم په افغان خوره قبضه نه مني
کې افغانستان کې مسائل کا حل جو ہے وہ پر امن بقائے باہمی کا ہے لیکن یہ فیصلہ کہ افغانستان میں افغان دھڑوں کو خود کرنا ہوگا افغان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کو خود کرنا ہوگا کہ وہ ڈائیلاگ کیسے کریں گے پاکستان ایک سہولت کار ہے
امریکہ حکومت پاکستان کے خراسان ڈلے مشر حافظ سعید خان او داغ پر ڈلا باندھے بندیزونه لګولی دغه ډلې د داعش سره د ملاتړ اعلان کړی او افغانستان کې پرې د ترګری کولو تورونه هم دي
او اوس هم وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره افغانستان په شمال کې پروت خار کندوز د طالبانو نه بیرته نیولو لپاره د پوز لخوا نن د شروع پر وزوم عملیات دوام لري او په کندوز کې توده جګړه روانه ده وسلوالو طالبانو د ګل پر وز په کندوز د درې طرفونو نه حمله کړي او په خپله ولکه کې اغستلی دا لومړی ځل دی چې د کال 2001 نه 14 کاله پس طالبانو کوم غټ خار نیولی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونام ویلي د کندوز په نښتو کې د سلو نه زیات ملکي وګړي وژل شوي او 6000 کسان د ښار نه وتلي هم دي د یونام مشر نیکولس هیسم ویلي رپورټونه دي چې په ښار کې د صحت د کارمندانو په ګډون د خلکو د وژنو تختونو او صحت د اسانتیاو سره د بهر وتلو کې هم خلک د ستونزو سره مخ دي رپورټونه زیاتوي کندوز ته د هیواد د جنوب نه د افغان ځواکونو د نورو عسکرو لیږلو هڅې روانې دي خو طالبانو لارې نیولې دي او ماینونه یې پکې ښودې دي او پوځ بغلان صوبې پله تک ته نه پرېږدي
د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان اعزاز احمد چودري ویلي افغانستان کې یو قانوني منتخب حکومت دی او دوی د هر هغه ډلې مخالفت کوي څوک چې د افغانستان خاوره قبضه کول غواړي نوموړي اعزاز احمد چودري دا خبرې اترې د قندوز ایالت په تناظر کې خبریالانو ته په نیویارک ښار کې کړې دي او زیاته کړې ده د افغانستان د کشالو حل د پاکستان او افغانستان د ګډې همکارۍ سره تړلی دی او په کار ده چې موږ په یو بل د تورونو لګولو په ځای د ترګرۍ په ضد ګډه همکارۍ له زور ورکړو یاره دې د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله تیر ورځ ملګرو ملتونو ته د وینا په وخت په افغانستان کې د ترګرۍ تورونه په پاکستان لګولي وو چې افغانستان کې د ترهګرو مرسته کوي او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف بنن په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي تمه د نوموړی به په هیواد کې د روانې ترګرۍ په ضد د خپل حکومت هلې ځلې وړاندې کوي او د دې ترڅنګ به د هندوستان سره د کشمیر د کشالې او هم د پولې او بلخوا د ګاونډي افغانستان په اړه هم د خپل هیواد دریز ملګرو ملتونو کې وړاندې کوي
او د امریکای د خارجه وزارت لخوا په یو جاری شوی رپورت کې د دولت اسلامي د پاکستان افغانستان د سنگ مشر حافظ سعید خان پر ضد بندیزونه اعلان کړی دي او دغه ډلې تراګره ګرځولې ده روان دی حافظ سید خان چې د طالبانو په خوانی مشر او د دولت اسلامي سره د ملاتړ اعلان کړو. په یو بیان کې د امریکای د خزانه وزارت ویلي چې حافظ سید خان د دولت اسلامي فعالیتونه په سیمه کې غزولې دي او خپل تونلاري د ته منظم کړي چې څنګه پراخ عملیات تر سره کړي. نور تفصيل الیاس محمد خان په دې رپورت کې.
د امریکای سٹیٹ ڈپارٹمنٹ لخوا خپور کړی شوی یو پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې په انفرادي توګه لس کسان او 15 ډلې د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچول شوی دی. د امریکای د خزانه وزارت هم د 15 داعش مشرانو او د دوی ملاتړ او مالی مرستې کولو پر ضد هم بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د آی ایس خراسان اعلان د دې کال د جنوري په 10 نیټه د یو آن لائن ویډیو د لارې شوی وو او د دې ډلې مشري د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی کمانډر حافظ سعید خان کوي او ورسره د پخوانی پاکستانی او افغان طالبانو ډلو کمانډران هم شامل دي. د پاکستان حکومت سو زلا دا خبره رد کړې ده چې داعش په پاکستان کې وجود لري، خو بلخوا د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د داخله چارو وزارت په پاکستان کې د داعش په اړه معلومات راغونډولو امر جاری کړی دی. د امریکای لخوا خپور کړی شوی تازه فهرست کې د انډونیشیا، پاکستان، سعودي عرب، تیونس او نورو هیوادونو ډلې او انفرادي خلک شامل کړی شوی دی چې پکې درې فرانسیسیان او 15 د برتانیې وګړي هم شامل دي او مقصد امریکایي چارواکي دا ښایي چې دا ډله د ټولې نړۍ لپاره یو خطر دی او دې لپاره ټولې نړۍ ته په ګډه سره عملیات کول پکار دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نوخار په بو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل پارټۍ یو غړی او ځایي کونسلر اکرام الله په ډزو وجلې. عوامی نیشنل پارٹی ویان سردار حسین بابک ڈیو ریڈیو سره خبرو کې په حکومت نیوکه کړي چې د عوامی نیشنل پارٹی غړو ته امنیت ورکولو کې ناکامه ده، څوک چې د ترګری پر ضد واضح دریض لري. د ډیو ریڈیو خبريال ریاض حسین نن نور تفصیل اورو.
په نوخار دل کې امنیتی چارواکو د دغه پیښې تصدیق کړی دی چې مقامی د نائب هډ کونسل غړی او د عوامی نیشنل ګوند د تپی جنرال سیکرټری اکرام الله هغه وخت اوجلی شو کله چې هغوی د پبو بازار نه خپل کور ته روانو. په دې پیښه کې د هغوی ګارډ هم جوبل شوی دی. رپورټونه وایي چې د ګارډ په جوابي ډزو باندې د وسلوالو یو کس جوبل شوی دی، خو د هغه په جنګلو مخې ته نه دی راغلی. د دې پیښې ذمواري چا په خپل غاړه نه ده اخستې. چارواکي وایي چې دغه پیښه په پبو بازار کې راوړاندې شوې ده. خیبر پختونخوا کې سرکاري رپورټونه وایي چې د ضرب عذب د عملیاتو نه وروسته وسلوال اوس هغه شان منظم حملې نشي کولی کومې چې به یې وړاندې کولې. په صوبه کې د هدفي وجنو سلسله دوام لري او څېړنې وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې زیاتره د امن کمیټو په مشرانو او غړو باندې بریدونه مخې ته راځي. حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا.
د روس د پارلیمان باندنی برخه د صدر پوتین د هغه خواست منځوري ورکړي چې تر مخه به د روس پوز په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت په ملاتړ کې د داعش په ضد جنگيږي. د روسي حکومتي ترجمان په سرکاري ټلویزیون ویلي پارلیمان کې د غرای د روس هوایی پوزونه شام ته د لیګلو د پاره ورکړي شوی و. د پینټاګان چارواکي وایي روس په تیرو څو هفتو کې د شام شمال غربي سیمو کې خپل پوځونه او جنگي جازونه جمع کول شروع کړي دي. د روس صدر په ملګرو ملتونو کې د خپل وینا په وخت د شام د صدر بشار الاسد د بیوسۍ اندېښنې ښودلي او په غربي نړۍ په شام کې د یاغیانو د وسلو ورکولو باندې تورونه لګولي دي. د روس صدر ویلي د شام صدر بشار الاسد دی په واک کې وي، ولې د امریکا صدر براک اوباما وایي د هغه کوزیدل به د شام د مسلې حل وي. او تازه مطبوعاتي رپورټونه وایي د روس جنگي جازونو په شام کې د داعش په مرکزونو لومړی بمباري ترسره کړې هم ده.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې د یو کس چې ایچ آی وی مثبت ټیسټ رامنځته شي نو هم هغه وخت زر تر زره دی باید چې انټي ریټرو وایرل علاج ورته شروع شي. د شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا دغه نوي هدایت د ایډز د وایرس د مخنیوي په لړ کې جاری شوی دی.
د هندستان یو عدالت کال 2018 کې د ریل ګاډي پارټلۍ په بمونو لوزولو په جرم کې شپږو کسانو ته د 500 سزا ورولې ده. په دغه چاودنو کې 168 کسان وژل شوي. عدالت دغه حمله په جرم کې 9 نورو مجرمانو ته د عمر سزا هم اورولې ده. په دغه کسانو جرم 13 میاشت ثابت شوه.
د امریکې په سویل ختیځ ایالت جورجیا کې یو ښځه تیزندې کړې شوې ده چې 1999 کې د خپل خاوند د وژلو په تور کې بندي شوې وه. د پانسی شوې ښځې د ژوند د ساتنې لپاره په فرانسیس شخصي اپیل هم کړو.
د خلیجی هیوادونو ترڅنګ د نړۍ اووه لوی صنعتي هیوادونو د پناهګزینو د کشالې د واري دپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې ایجنسۍ له 1.8 ارب ډالرو امداد ورکولو ژمنه کړې ده، کما چې د دویم جنگ عظیم وروسته د پناهګزینو تر ټولو لویه کشاله ده. دغه اعلان د نهې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلۍ ترڅنګ د جی 7 په غونډه کې شوی چې پکې د خلیجي هیوادونو او یورپي هیوادونو مشرانو هم ګډون کوو.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. افغانستان په شمال کې پروت ښار کندوز د طالبانو نه بیرته نیولو لپاره د پوځ لخوا نن د شروع پر ورځ هم عملیات دوام لري او په کندوز کې توده جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو د ګل پر ورځ په کندوز د درې طرفونو نه حملې کړې وي او په خپل ولکه کې دغه سیمه غسلې وه. دا لومړی ځل دی چې د کال 2001 نه 14 کاله پس طالبانو کوم غټ ښار نیولی دی. په کندوز کې روانې جګړې په حق لا وروستي تفصیل لري په خپل رپورټ کې کمال سادات.
تر اوسه پورې له کندوز ولایت نه ګډوډ خبرونه ترلاسه کیږي. لا معلومه نه ده چې دواړه غاړو ته څومره مرجوب لا وښتي ده، او دا هم معلومه نه ده چې د حکومت په پیل شوو عملیاتو کې آیا حکومت پرمختګ کړی دی او کنه. بل طرف ته طالبان هم وایي چې دوی هم ځینې سیمې نیولې دي، خو له دې سره سره حکومت وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو دپاره یې تازه دمه ځواکونه لیږلي دي. همداشان نوي رسېدلي رپورټونه دا ښایي چې د نړیوالو ځواکونو سپیشل فورس هم کندوز ته رسېدلی تر څو له افغان ځواکونو سره د کندوز ښار د بیرته نیولو دپاره مرستې وکړي. مګر دا هم لا څرګنده نه ده چې کله به نوموړی ښار بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي، خو حکومت وایي چې دوی زیات زور ځکه نه کاروي چې ملکي خلکو ته پکې زیانونه وانه وړي. د کندوز نیونې خلک او د پارلمان غړي ډېر اندېښمن کړي دي او په حکومت نیوکې کوي چې ولې په ډېرې اسانۍ سره کندوز د طالبانو لاسته ورغی. په پارلمان کې د کندوز ولایت د خلکو استازي فاطمه عزیز چې ډېره قهرجنه وه د چارواکو وروستۍ خبرې چې کندوز ته یې تازه دمه سرتیر ایستولې وغندلې او هغه یې د خلکو د غولولو دپاره وبللې.
ما یک اقدام عاجل به خاطر نجات قندوز میخوایم. ما یه حرفای دروغ نمیخوایم بشنیم که هر دقیقه بر ما میگن.
دیوایی مونږ د کندوز د نجات دپاره د بیړني اقدام غوښتونکي یو. مونږ نور دا دروغ چې ګورې کوویلی گو او دا د مونږ مرستندوی ځواک لیږو دا ټول دروغ دی او مونږ یې نشو منلی، او چارواکي باید نور داسې دروغ ونه وایي. نور وکیلانو هم نږدې ورته خبرې کولې، خو ځینو وکیلانو له حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د کندوز ولایت چارواکي باید محاکمه شي او حکومت باید خلکو ته د دغې پیښې سپیناوی ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل چې د کندوز د نیونې په اړه ولسي جرګې ته ورغوښتل شوی و، د نورو دلایلو تر څنګ یې له خلکو بښنه وغوښته چې کندوز یې په ډېرې اسانۍ سره له لاسه ورکړ.
از اینکه ما نتونستیم از پروژه قندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان، از مردم قندوز معذرت بخوام.
دی وای دا چې مونږ د کندوز د فاجعه په مخنیوي کې پاتې راغلو، نو په دې اساس مونږ د افغانستان او د کندوز ولایت له خلکو نه بخښنه غواړو. د کندوز په اړه باید وویل شي چې کندوز د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې له تخار، بغلان او مزار شریف ولایت سره سرحد لري، او همداشان له تاجکستان هیواد سره هم په سرحد پروت دی. دا ولایت هم افغان حکومت او هم طالبانو ته ستر ستراتیژیک اهمیت هم لري. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. په داسې حال چې کال 2001 نه را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې د کندوز ښار په نیولو د دغه هیواد کوم لومړی لوی ښار قبضه کړی دی، په دغه باندې ځایي خلک افغانان څه غبرګون لري؟ د ډیوا ریډیو خبریال کمال خټک ورسره خبرې اترې کړې دي.
د طالبانو ورونو نه او د حکومتي ځواکونو نه مې دا غوښتنه ده چې د ملکي خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي او بل خصوص د ملي امنیتی ځواکونو نه امدا غوښتنه ده چې کدوی چیرته عملیات تل اجرا کړي د ملکی خلکو ژوند ته باید اوره درجه دوی پاملرنه وکړي د خپل سر او د خپل ځان نم ډیره توجه غوته وکړي
دواړو کلو خوونه کو حکومتي ځواکونه دی او وسلوال مخالفین دی یو غوښتنه ته زده لرم چې که جګړه کوي خدا جګړه دی په مسولانه شکل باندې په مخ ویسی او خصوصا د وسلوالو مخالفین نه چې ویل کېږي چې هغوی په عامه ځایونو کې او د خلکو په کورونو کې پناه اخیستې ده جنگ په داسې یو ترتیب باندې وکړي چې افغانانو ته پکې تاوانونه رسي او عامه ځایونو ته پکې تاوانونه رسي خو متاسفانه موږ تاسو ولیدل چې ډېرو عامه ځایونو ته پکې تاوان ورسېدل ډېر افغانان پکې تلف شو عام افغانان
دلته خلک د راوتلو توان نه لري غریب او بیچاره ولس پاتې دي د شکیلو غاړو څخه موږ غوښتنه ده چې د جنگ پر وخت کې افغان ملي پوځ دې جنگ کوي او ساحه نیسي پر دغه وخت نه طالب دغه مقابله کوي دی عام خلک سپار نه ګرځي د عام خلکو څخه دې استفاده نه کوي
اندېښنه د ملکی خلکو د ژوند ده که د دولت وسلوال مخالفین دي که خپل دولتي ځواکونه دي ډیر کله په جګړو کې عملیات پر مهال ملکی خلکو ته طرفات اړولې دي دوی چې خپل اهداف ترلاسه کوي نو زما ترې هیله او تقاضا ده چې د ملکی خلکو ژوند ته ډیره پاملرنه وکړي د ملکی خلکو ژوند خوندیوال ته لپاره باید کار وکړي داسېونه کړی چې دوی خپل جګړه کې ملکیان ووژني او هغوی دولتي ځواکونه په عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیان واړوي
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
قدر منوریدن کو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دے پداس حال چې تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله په پاکستان دا تورونه لګولی چې په افغانستان کې د ترهګرو مرسته کوي د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان په نیویار خار کې ویلي چې باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لګولو په ځای باندې د ترهګرۍ پر ضد ګډه همکاري له زور ورکړي د افغانستان په افغانستان کې د قندوز د قبضه کولو په تناظر کې نوموړي ویلي چې په افغانستان کې یو قانونی او جمهوری حکومت ته او دوی د یوې ډلې لخوا هم د افغانستان د خاورې قبضه کول نه مني تفصیل اورو د ډیوی رادیو خبريال ارشد حسین نه
د امریکا خار نیویارک کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري ویل چې افغانستان ته راپېښ شخړې په بل کم یو هیواد د تورونو لګولو سره نشي هوارې دي او پاکستان د دغه گاونډي هیواد د مسلو په امنناک توګه حل غواړي
هم دهشتګردو کی جړ جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہاں بھی اسی قسم کا عمل جاری ہو اور ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ پر امن بقائے باہمی کا ہے لیکن یہ فیصلہ کہ افغانستان میں افغان دھڑوں کو خود کرنا ہوگا افغان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کو خود کرنا ہوگا کہ وہ ڈائیلاگ کیسے کریں گے پاکستان ایک سہولت کار ہے اور اس لحاظ سے اپنا کردار جو ہے مثبت انداز میں مخلص انداز میں کرتا رہے گا
دیوائی پاکستان ترہگری د زیلو نه ختمول غواړي او د ترہگری پر ضد مبارزه کې یو فیصله کن پړاو تر رسیدلې دی او د دې لپاره مهم ده چې په افغانستان کې هم دغه شان عمل جاری وي او په دې لړ کې پاکستان د افغانستان سره په ګډه کار کول غواړي او دواړو لپاره په شریکه د دغه مسلو حل لټول وي خو پاکستان غنی چې دغه جنگ ځپلی هیواد د شخړو حل په امن نه کتو ګروزی او دا پریکړه به افغان سیاسي ډلولا په خپل کول وی چې د جنگیالو سره مذاکرات څنګه کوي او پاکستان به د سہولتکار په هیڅ خپل کردار په اخلاص سره ادا کوي د یادونه ول د چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری دا بیان په یو داسې مقام مخې ته راغلی دی چې 13 ورځ د افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله په پاکستان غږ کړو چې د هغه وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو خپل وعده پوره کړي څوک چې د پولي د دې غاړې نه په افغانستان بریدونه کوي او دغه هیواد د بے ثباتی سره مخ کوي پرستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقات د خرابتیا لاندې کچې تراغلي دي او سیړونکو یره لري چې د افغانستان په شمالي خر قندوز د طالبانو د قبضې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د وړاندې نه د بے باورتیا ښکار اړیکې لا نور هم ترنگلی کی دیشی پاکستان کی دا دفاعی چارو سیڑوں کی دا اعزاز احمد چودھری دا تازہ بیان دا افغان طالبانو او دولت لپارا یو مهم پیغام بلی دا دفاعی چارو سیڑنکار خاغلی بریگیڈیئر محمد سعد پدی حقلا صدا سوائی
پاکستان جو پیغام دوڑو کم دغه دی مزاحمت ته هغه تم ورکړی دی او کم کابل کی حکومت ته هغه ته هم دا پیغام دی چې موږ صرف افغانستان کې کم کابل کی حکومت ته هغه جایز حکومت غنی او کم علاقو باندې قبضه شو یا لغه شو لغه پاکستان منل ته تیار نه دی دا مزاحمت ته پر دا یو پیغام دی چې کدی پزمک باندې ګټه هم کی نو که پاکستان غوټه کې ملک دا دغه ګټه دغه نه کوي منی نه او هغه ته هغه درجه نه ورکړي نو باقی دنیا بم نو ورکی دا سے ملال متحد ولا نو ورکی نو دا یو پیغام دے مزاحمت تا شید دے نہ فائدہ نہیں کی تا سو پزما کا بانے تے گزرے اور سوالے ونی ولے یا لس دے صبح زین منی ولے یا افغانستان پہلا قبانم قرضہ اوکرا نو اغا تا سو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن تا سو نشی در کولے
خاغلی بریگیڈیئر محمد سعد مخ کی وای پاکستان لبا افغانستان کی روان جنگ نور خوری دوتا پری خودل ندی پکار
نو هغه پاکستان مطلب دار چې دا اوس دا ویل چې دا افغان مسله دا افغانستان به حل کیږي ما په خیال باندې هغه دا کیپاسټی نه لري دا قابلیت نه لري چې هغه خپل په منځ کې کینی او یو بل سره خبرې وکړي نو دغه پاکستان له لګون دي چې رول چې کوم دی نو هغه به جوړول پکاري چې هغه
دا پاکستان دا خارجه چارو سیکرٹری دا دریز هم تکرار کړی دی چې پاکستان بخپل خورا دا یو بل هیواد پر ضد کارولو ته سوک هم پرې نک دی او وای چې پاکستان دا افغان چارواکو سره په تماس کې دی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې کمزوروالی هم نشته هغه زیاته کړه امریکا او چین هم غواړي چې د افغانستان دننه د روغې جوړې بهیر کامیاب شي او په دې لړ کې د افغانستان سره رابطې جاری دي ارشد حسین وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نتا سزمگا خبرونه تا نیغ پا نیغا غوگی موسا ملگری و سی یا اوس هم تاستا تفسیر وانده که پا نیویارک روان دا ملگرو ملتونو عمومی غونده تا به دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن وینا کوی چه دا غونده تا دا وینا پا وقت گمان ده چه وزیر اعظم با پاکستان تا اروند مهم و مسلو پر سر غگیگی او دا نره پام را گرزولو حد سبا کوی نو پا دغی حق لا مونږه تماس نیولې دي نصیر احمد کاکر صاحب سره چې دغه غونډه ته په خپل ورغلې دي او ور په ور تاسو خبر کړی د هلته کې روان چې کوم مهمه ویناګانې دي د نړیوالو مشرانو لخوا نصیر احمد کاکر صاحب تاسو هرکلی وایو
ډیر مننه وګ مجلوان کورمودن
مهربانی کاکر صاحب نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا کوي نو کوم مهم مسلې دي چې هغه به کوشش کوي چې د نړۍ پام ورته راوګرځي
بالکل زبا قدر من اوریدم کو تو هم چنګن بدر ملګری ملتونو عمومي غونډه عمومي شورا او غونډه ته ټولټال اتلس مشران ویناګانې کوي او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په دلسان لمبر وی یعنی د امریکا په وخت بلج نه وخت وی هم کېدای شي چې په اخیری خبرونه کې کچری امکان وی نو زموږ اوریدونکو به د هغه په تفصیلات باندې خبر شي د دې ترڅنګ چې تر اوسه پورې مې د خارجه چارو له وزارت د چارواکو سره خبرې کړې دي نو هغه اداره ته ویلي دي چې شغل نواز شریف په لائن آف کنټرول باندې د هندستان سره چې کوم شخړې سوي دي دا ډول د اسرائیل او د فلسطین په حواله سره په سیمه کې د امنیت او د ترګری لپاره د پاکستان اقدامات په خاص توګه په قبایلی سیمه کې کوم روان عملیات د هغو ذکر به هم کوي او دا ډول د افغانستان سره د سولې په موضوعګانو باندې به هم خبرې کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره پاکستان څه رول لوبولی شي. البته دغه د شپې ناوخته د پاکستان د خارجه وزارت یو چارواکي سره خبره کوله نو هغه ویل چې شای د میانواز شریف د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله د هغه تورونو جواب هم وایي چې هغه په دوشنبه باندې په پاکستان لګولی او په پاکستان یې جوړ کړی و چې خپل ژمنې دي پوره کړي چې په افغانستان کې د سولې د پر هغه کړی دي او د هغه ترګر تنظیمونو په خلاف د عملي اقدامات وکړي څوک چې په پاکستان کې میشته دي. نو د هغه جواب هم چارواکي وایي چې شای نواز شریف ورکړي هم په دننن وینا کې
صحیح شو. او کاکر صاحب د دغه عمومي غونډې ته د وینا تر څنګه د وزیر اعظم چې دی د نورو نړیوالو مشرانو او چارواکو سره هم د کاته کیږي ساید لاینز باندې کومه خبره وکړو په هغه کې څه مهمه لید کاته شوې دي کوم مهمه مسلو پر سر خبرې اترې شوې دي؟
د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف بیگ د ملګری ملتونو د عمومي شورا د غونډې په محل د ترکیې له وزیر اعظم احمد داوود اوګلو او د ایتالیا له وزیر اعظم ماتي اورنجي سره ملاقاتونه کړې دي. د ملاقاتونو کې دوه اړخیزه اړیکو د لا ټینګولو ترڅنګ د ترګري په ضد مبارزه باندې هم خبرې وشوې. د پاکستان له وزیر اعظم سره د خبرو اترو کې د ملي امنیت او خارجه چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز او طارق فاطمی هم بسمنو نواز شریف او د ترکیه وزیر اعظم د ترګری او د ترګرو په ضد مبارزه باندې یو د بل ساینه وکړه. د ایتالیا له وزیر اعظم سره د ملاقات په محل شاغلی شریف په ایتالیا کې د اوسیدونکو پاکستانیانو د مشکلات په باب خبرې وکړې او ورسره په پاکستان کې د پانګې اچونې په حق له هم ټینګار وکړ. په دې محل د ایتالیا وزیر اعظم وویل چې ډیر زر به د ایتالیا یو تجارتي پلاوی د پاکستان دوره کوي.
صحیح شو. ډیر مننه نصیر احمد کاکر صاحب او تاسو په وار په وار راځو او څنګه چې تاسو چې په 14 نمبر باندې به نواز شریف چې دی هغوی خپل وینا کوي نو کوشش وکړو چې تاسو یو وار بیا واخلو. ډیر مننه.
بالکل ډیر مننه. یو بل د اوریدونکو لپاره په لړ پوری خبر چې د فلسطینی ریاست د مشر په توګه به صدر محمود عباس هم وینا کوي.
صحیح شو. ډیر مننه تاسو
قدر منور دن کو تاسو د نیویارک نه د ملګرو ملتونو حال وره د نصیر احمد کاکر صاحب نو تاسو بدوم وایو چې نن به چې کومې حالې ځلې کیږي دغه تفصيلات د تاسو درکې خو رسیت په اړه رپورت تاسو پام را ګرځو. فوزی انجم بیبي د الزایمر په اړه باندې تفصيلات په خپل رپورت کې وایي.
د صحت نړیواله اداره وایي چې د یادداشت خرابېدلو والا ناروغتیا نړۍ کې په زیاتې دودا دا ناروغتیا اکثره د زوړ عمر په خلکو راځي او یو غټ قسمې الزایمر نومیږي او هر کله چې په الزایمر اخته شوي خلک خپل خیال په خپل ساتلو نه پاتې شي او د هغو هر غټ او وړوکی کار بل چا روغ بندته کول پریوزي نو ظاهره ده چې هم د کورنۍ وګړي خیال ساتي یا خو یې په خپل هر یو کار کوي او یا بیا ورتا سوک بنده د دې کارونو د پاره په تنخوا وساتي. خو کیسه داسې ده چې د داسې ناروغو یادداشت سره سره خوی هم خراب شي او چې کوم څوک خدمت کوي نو هغه سره بدخوی کوي. کله کله خو دومره سخت غوسه شي ورته چې د نقصان رسیدلو ویره ترې وشي. د هغو دا د اوس د لوري ګبیلو مور او پلار دواړه د یادداشت خرابۍ په مرض اخته دي او هغه د دې خبرې خیال ساتي چې د هغو په خدمت کولو کې څه کمی رانشي. ول پریشان دي ته دا چې وای
when people do come in to help him with the shower
زما پلار سره د امروزه ضرورتونو په لړ کې مدد کوي نو هغه ډیر سخت خفه او غوسه شي پدې. دا شان مور به هم په هر څه خفه کیږي او غوسه کیږي که هغه ورته د خوراک ورکونه ولې نوي. د الزایمر او د یادداشت په خرابتیا اخته ناروغه په نس خفه شي چېغه جوړی کړی بد رد ویل شروع کړی کله خو په خپل خدمت کوونکو حمله هم کوي نو په داسې حال کې بیا د دوی خیال ساتنه یو سخت مشکل کار شي. په امریکا کې د کلیولینډ کلینیک ډاکټر جیفری کمینګز هم وایي چې له دې وجې ناروغ او د کورنۍ والی هم یو مصیبت سره مخ شي. نوموړی ډاکټر وایي
د
بد منل او غوسه کېدل د الزایمر د ناروغتیا یو ډېر نقصاني اړخ دی. دې سره د داسې ناروغ ژوند هم بې ارامه شي او هغه څوک چې خدمت کوي نو هغوی هم داسې خدمت ونه کړی شي لکه څنګه چې پکار وي. داسې نو د دواړو فریقو ژوند په عذاب کې وي. خو هم د ډاکټر کمینګز تازه کړي یو څېړنې له لارې دا خبره معلومه شوې ده چې په موجودو دوایانو کې یو دوه دوایانې داسې شته دي چې که هغه یو ځای کړی شي نو د الزایمر ناروغو دپاره دې داسې یو ښه دوایي جوړېدی شي چې د هغو د دې بدخویي او بد ګڼلو واله عادت ورسره ښه کېدی شي. دغو کې یو دوایي ډیکسټرومیترفین نومېږي او بله کوینیډین. دې څېړنه کې د الزایمر ګڼ ناروغه په دوه ټولګو کې وویشل شو. بیا یو ته به دغه ذکر شوي دوایي ورکړی کېده او بل ته به پلیسیبو یعنی هسې یو څه بې نقصان اسیز د دغه دوایي په نوم ورکړی کېدو. د ډاکټر کمینګز وینا ده چې بیا
د
ډیکسټرومیترفین او کوینیډین د مجموعې یو ډېر ښه اثر وکتلی شو د دغو ناروغو د بد منلو او غوسې په عادت په نسبت د هغو ناروغو چې پلیسیبو ورته ورکړی کېده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نو اپ دونکو ڈیو ریڈیو ته یواری بیا په خیر راغلی. زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یواری بیا تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته.
افغانستان کندوز ښار کې امریکایي جنگي الوتکو د ځایي هوایي ډګر خوا ته طالبانو په مورچو هوایي بمباری کړي. په کندوز کې د طالبانو پاسون نوی اندېښنې راپورته کړي.
د شکیلو غاړو څخه مو غوښتنه ده چې د جنگ پر وخت که افغان ملي پوځ دې جنگ کوي او ساحه نیسي پر دغه وخت نه که طالب دغه مقابله کوي دی جی عام خلک سپر نه ګرځي د عام خلکو څخه دې استفاده نه کوي.
پرون ملګرو ملتونو ته په وینا کې افغان چیف اگزیکټیو یا اجراوي رئیس په پا پاکستان غږ کړی و چې تراګر په افغانستان کې د حملو نه منې کړي. او نن د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان ویلی پاکستان د یوې ډلې لخوا هم په افغان خاوره قبضه نه مني
چې افغانستان کې مسائل کا حل جو ہے وہ پر امن بقائے باہمی کا ہے لیکن یہ فیصلہ کہ افغانستان میں افغان دھڑوں کو خود کرنا ہوگا افغان میں جتنی پارٹیز ہیں ان کو خود کرنا ہوگا کہ وہ ڈائیلاگ کیسے کریں گے پاکستان ایک سہولت کار ہے.
امریکہ حکومت پاکستان کے د خراسان ڈلے مشر حافظ سعید خان او داغ پر ډله باندې بندیزونه لګولي. دغه ډلې د داعش سره د ملاتړ اعلان کړی او په افغانستان کې پرې د ترګری کولو تورونه هم دي.
خبرونه د تفصیل سره د افغانستان په شمال کې پروت خار کندوز د طالبانو نه بیرته نیولو لپاره د پوز لخوان نن د شروع پر وزوم عملیات دوام لري او په کندوز کې توده جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو د ګل پروز په کندوز د درې طرفونو نه حمله کړې وي او په خپل ولکه کې اغستې و. دا لومړی ځل دی چې د کال 2001 نه را په دې خوا طالبانو کوم غټ خار نیولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونام ویلي د کندوز په نښتو کې د سلو نه زیات ملکي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي او شپږ زره کسانو خار پرېښودی دی. رپورټونه زیاتوي کندوز ته د هیواد د جنوب نه د افغان ځواکونو د نورو عسکرو لیږلو هڅې روانې دي خو طالبانو لارې نیولې دي او ماینونه یې پکې ښودي دي او پوځ بغلان صوبې پله تک ته نه پرېږدي.
پاکستان د خارجه وزارت ترجمان اعزاز احمد چودری ویلي افغانستان کې یو قانوني حکومت دی او دوی د هر هغه ډلې مخالفت کوي څوک چې افغانستان خاوره قبضه کول غواړي. نوموړی اعزاز احمد چودری دا خبرې د کندوز ایالت په تناظر کې په نیویارک ښار کې خبریالانو ته کړي او زیاته کړې ده د افغانستان د کشالو حل د پاکستان او افغانستان د ګډې همکارۍ سره تړلی دی او په کار ده چې موږ په یو بل د تورونو لګولو په ځای د ترګرۍ په ضد ګډې همکارۍ له زور ورکړو. یاره دې وي د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله تېره ورځ ملګرو ملتونو تر وینا په وخت په افغانستان کې د ترګرۍ تور په پاکستان لګولی وو.
د امریکې د خارجه چارو وزارت لخوا په یو جاری شوی اعلان کې د دولت اسلامي د پاکستان افغانستان د څنګې مشر حافظ سعید خان پر ضد بندیزونو اعلان کړی دی او دغه ډلې تراګره ګرځولې ده. حافظ سید خان چې د طالبانو پخوانی مشر و د دولت اسلامي سره د ملاتړ اعلان کړو. په یو بیان کې د امریکې د خزانې وزارت ویلي چې حافظ سید خان د دولت اسلامي فعالیتونه په سیمه کې غځولې دي او خپل تونلارې دې ته منظم کړي دي چې څنګه پراخ عملیات ترسره کړي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف بنن په نیویار ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. تمه د نوموړی به په هیواد کې د روانې ترګرۍ پر ضد د خپل حکومت هلې ځلې وړاندې کوي او د دې ترڅنګ به د هندوستان سره د کشمیر په ګډه پوله او هم د ګاونډي افغانستان په اړه د خپل هیواد دریز په ډاګه کوي.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د یو کس چې ایچ آی وی ټیسټ مثبت وي نو هم هغه وخت زر تر زره باید چې انټي ریترو وایرل علاج ورته شروع شي. د شروع پر ورځ د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا دغه نوې هدایات د ایډز د وایرس د مخنیوي په لړ کې جاري شوي.
د روس د پارلمان باندنۍ برخې د صدر پوټین د هغه خواست منظوري ورکړه چې تر مخه به د روس پوځ په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کې د داعش په ضد جنګیږي. د روس یو حکومتي ترجمان په سرکاري ټلویزیون ویلي په پارلمان کې د غرای د روس هوایی پوځونه شام ته د لیږلو دپاره ورکړی شوي دي او په عیني حال کې تازه مطبوعات وایي چې د روس جنگی جازونو په شام کې د داعش په مرکزونو لومړی بمباري ترسره کړې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دی ریډیو د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نظم غخبرونه نه خپنیغه اوري. موسی ملګری اوسئی اوس هم تفصیل واوري. د امریکې د خارجه وزارت لخوا په یو جاری شوی اعلان کې د دولت اسلامي د پاکستان افغانستان د سانګې مشر حافظ سید خان پر ضد بندیزونه اعلان شوی دي او دغه یو تراګر ډله ګرځولې ده. حافظ سید خان چې د طالبانو پخوانی مشر او د دولت اسلامي سره د ملاتړ اعلان کړي. په یو بیان کې د امریکې د خزانه وزارت ویلي چې حافظ سید خان د دولت اسلامي فعالیتونه په سیمه کې غځولې دي. نو تفصیل لري الیاس خان په خپل دی رپورت کې.
د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ لخوا خپور کړی شوی یو پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې په انفرادي توګه لس کسان او 15 ډلې د ترهګرو ډلو په فیرس کې اچول شوی دی. د امریکای د خزانه وزارت هم د 15 داعش مشرانو او د دوی ملاتړ او مالی مرستې کولو پر ضد هم بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د آی ایس خراسان اعلان د دې کال د جنوري په 10 نیټه د یو آن لائن ویډیو د لارې شوی وو او د دې ډلې مشري د تحریک طالبان پاکستان یو پخوانی کمانډر حافظ سید خان کوي او ورسره د پخوانی پاکستانی او افغان طالبانو ډلو کمانډران هم شامل دي. ډیوا ریډیو چې د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر نه اپوختل چې آی ایس خراسان څومره مهمه ډله ده او په دې موقعه د امریکې لخوا دا د تراګرو په فیرس کې اچول څه پیغام ورکوي. نو د هغه ویناو
چیرمنګا د دوی حیثیت چیلنج کوو او دی خلا
اختلاف یو ماحول جوړو او چې کوم توپ دوی باندې لګېدلې دی هغې نه څونه څه په هغې باندې مخلوڼې کول یا مختلاړو کول دي.
د پاکستان حکومت څو ځله دا خبره رد کړې ده چې داعش په پاکستان کې وجود لري، خو بلخوا د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د داخله چارو وزارت په پاکستان کې د داعش په اړه معلومات راغونډولو امر جاری کړی دی. د امریکې لخوا خپور کړی شوی تازه فهرست کې د انډونیشیا، پاکستان، سعودي عرب، تیونس او نورو هیوادونو ډلې او انفرادي خلک شامل کړی شوي دي چې پکې درې فرانسیسیان او پنځه د برطانیې وګړي هم شامل دي، او مقصد یې امریکني چارواکي دا ښایي چې دا ډله د ټولې نړۍ دپاره یو خطر دی او دې دپاره ټولې نړۍ ته په ګډه سره عملیات کول پکار دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ په داسې حال چې سخت کال د ملګرو ملتونو د عمومي چې کومه اسمبلی وا جنرال اسمبلی د هغې مهمه ایجنډا هم د داعش یا د اسلامي امارت پر ضد باندې ائتلاف جوړولو. قدرمن اوریدونکو، ګرد نړۍ کې دغه اندېښنې دي چې دا د دنیا دپاره یوه خطرناکه ډله ثابتېږي. امریکایي سینیټران هم دغه اندېښنې لري چې باید د داعش پر ضد یا د اسلامي امارت د تندروانو ترهګرو پر ضد باندې نړیوال ائتلاف جوړ شي. خبرې اترې ورسره کړې دي زمونږ همکار افتخار حسین چې دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
په اروپا کې په لکونو د شام څخه بې کوره خلکو پناه اخیستلو وروسته اوس نړیوال څېړنکاران او امریکایي چارواکي وایي چې داعش تندروه ډله صرف امریکا ته نه بلکې ټولې نړۍ ته خطر دی، او ځکه د دې مخه نیول د عرب نړۍ سره سره د نورو نړیوالو هیوادونو ذمهواري هم جوړیږي. د امریکا د سینټ غړي سینیټر ډیوډ پرډو وایي چې د داعش تندروه ډلې پر ضد یو نړیوال ائتلاف ضرورت دی، ځکه چې یوازې کوم یو هیواد شام کې د جګړې حل نشي راوستي. د کانګرس په ودانه کې د سینټ خارجه چارو کمیټې د غغړی سینیټر ډیوډ پرډو په یو مرکه کې ډیو راډیو ته وویل،
You know, we've got to have a global response to this. This no one country is going to solve this, not the United States.
دته بعد یو نړیوال خبرګون ضرورت وي. یوازې دا هر څو کم یو هواد هم نشي کولای. یوازې نه دا امریکا، نه برتانیا او نه بل کوم یو هواد کولای شي. دی سینیټر په روستیو کې د شام کډوالو حالاتو لیدلو لپاره اردن ته سفر کړو چې په دغه سیمه کې سروان دي او د خلکو حالات څنګه دي په خپل ویني. ډیو راډیو ته په دغه مرکه کې ویل چې په دغه خلکو یې زړه ډیر خفه شو او په کار ده چې په شام کې هاغه حالاتو زیلې وستل شي کم چې د خلک بیکوره کوي. دا وخت کې وکتل شي مسلمان هیوادونه د داعش فکر هسي خوردی ولی د دې مخنیولو لپاره کوم عملی ګامونو اخیستلو ته تیار نه دي. د امریکا د سینټ د خارجه چارو کمیټې یو بل غړي چې د ورجینیا نه سینیټر دی ټیم کین وای، داعش د عراق او شام په خوره پیدا شوی او لویږي، او دې ډلې ته ماتې ورکولو کې به مهم کردار په دغه سیمه کې هیوادونه په خپله لبی. د سینیټر په ویل چې په دغه سیمه کې د داعش پر ضد کوم داسې مشران اوس باید چې رامنځته شي. دی وای،
And so we have to see nations of the region step up and provide better leadership against ISIL.
مونږ لا دا کتلوی چې په سیمه کې د داعش پر ضد کوم داسې مشران شته دی او کنه، او دوی ژمنه لري او کنه. د سینیټر خپل خبرو کې دا هم ویل چې سعودي د یمن پر ضد خډيره توندوي خودله، ولې داعش ته حسی اغیانو نه غټ خطر دی، د دې پر ضد یې کوم ژمنه نه ده سرګنده کړې. او صرف سعودي نه بلکې نور یو شمیر د خلیج هیوادونه هم په دغه سیمه کې ژمنه نه خای. د امریکا صدر باراک اوباما ملګرو ملتونو کې وی غونډې ته تیر ورځ ویلی وو چې د تندره وډلې آیس خلاف جګړه اسانه نه ده او دا به وخت اخلي. په دې موقع مسلمان هیوادونو تیونس، ملیشیا هم د داعش پر ضد د جوړ شوي ائتلاف برخه جوړېدو اعلان کړی دی. داعش تندره وډلې قبایلی سیمو او پاکستان او افغانستان ځینې برخو کې خپلې خپې مضبوطول پیل کړي دي، او تیرونه د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان سلور دیر صوبو کې په 15 کې دا وخت داعش اثر لري. د امریکا خارجه وزارت ته داعش ملګری طالب وسلواله ډله چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې مشته ده خراسان ګروپ په نوم یادیږي، د پاکستان دغه ډلې یو ترهګر ډله ګرځولې او د دې مشر حافظ سید خان یې هم یو لوی ترهګر بللې.
یو سو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا،
کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آغا باملا سوجرنی
دا خوزن وهم دا خواب دل قدوس استاد وی سان پوی کا ورشا ورشا حالات کابو کی کا
پختور جمع واره دا جون نا
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشار نوی
دن کو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه تا وګي موسی ملګری او سی د شمالي وزیرستان د عملیاتو څخه به کور شوی کډوالو د بیرته خپل سیمو ته لګلو په لړ کې دریم پړاو د ځای پولیټیکل انتظامی لخوا اعلان شوی دی او دوی وایي چې د مارچ راهسه دغه پروسه چپل شوی وه او په منځ کې ځنډول شوی وه. دوی وایي چې لومړی نومبر نه به دغه دریم پړاو چې دی هغه بیرته پیل کیږي او یوازې سپین تحصیل ته به دغه کډوال لیږل کیږي. نور تفصیل لري عدنان بیټنی په خپل رپورټ کې.
پاکستانی چارواکي وایي قبایلي سیمه شمالي وزیرستان څخه پوځي عملیاتو له امله بیا کور سوي کډوالو د واپسې دریم پړاو له سبا څخه یو ربیع پیلوي. دا په داسې حال چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات دوام لري. انتظامیه لخوا جاري شوي معلوماتو تر مخه په دې مرحله کې به د سپینوام تحصیل خیسوره علاقې د تورخیل قبیلي خلک بیرته ستانه کوي. د دې په خبره د کډوالو لپاره په ایفر بنو میرزایل چک پوسټ د واپسې لپاره انتظامات نیول سویدی او په میرزایل چیک پوسټ د دې کورنۍ جاج اخیستو وروسته به دیتا د 10000 موبایل سیم کارت او ورسره 15000 روپو ای ټی ایم کارت هم ورکولې سي. د سره په لاره د کورنۍ لپاره د خوراک څخه انتظام هم برابر کړی سوی دی. زیتوی دا کډوال به د کجوري چیک پوسټ لپاره خپل علاقو ته بیرته واپس کوي او هلته خپل کورونو ته پر رسیدو به شپږ میاشتې پورې خواړه د مرستندوی ادارو په مرسته دیتا ورکوي. یړ دی چې شمالي وزیرستان د کډوال د واپسۍ عمل د تیر شوی مارچ میاشتله اخیری نیټه څخه پیل سوی او انتظامیه تر مخه سپینوام تحصیل او میرالی سب ډیویژن ایدک علاقې ته ناش دی و سره کورنۍ واپس شوی هم دی. انتظامیه چارواکي وایي دغه واپسې عمل هغه علاقو ته شروع کړي چرته چې د عملیاتو وروسته پکښې بنیادی اسانتیاوې په ځای کړي شوې دي. د دوی په خبره د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونه شوا سپینوام ګړیوم دوسلی او رزمک واک اختیار د عملیاتو وروسته پوځي سرتیرو پولیټیکل انتظامیت سپارلای. زیتوی په دغه علاقو کې بنیادی سنتیاو پسې کولو سره سره به مرحله وار ته دغو خلکو لپاره د واپسۍ عمل پیل وي. یړ دی چې شمالي وزیرستان کې وسله والو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات تیر شوي کال جون میاشتې 14 نیټې راسې پیل شوي دي او د عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه نږدې 100,000 نه زیات خلک بې کوره شوي چې دا وخت د خپلو کورونو څخه لرې خپلو خپلوانو کرایا په کورونو او کیمپونو کې د کډوالې ژوند په تېرولو مجبوره دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دعوا کوي او وایي د شمالي وزیرستان 95% نه زیات سیمې د وسلوالو واک څخه خپل لاس راوړل شوې دي او د میرالی میرانشاه بویا دیکان او د تخیل وروسته دا وخت په شوال سیمه کې وسلوالو په ضد مخ په وړاندې روان دي. په شوال سیمه کې 2 میاشتې مخته پوځي چارواکو ویلي وو وسلوالو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړي او د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي ټانکونه توپې جازونو سره ډرون الوتکې کاروي چې له وجې نه نږدې تر 200 نه زیاتو وسلوالو ته د بډېرې نقصان اړه فلای. د شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال پوځي چارواکي وایي په میرالی میرانشاه بویا او دیګان سیمو کې حکومتي واک په ځای کړی او ناشدي تر 3000 نه زیاتو وسلوالو ته د بډېرې نقصان اړه فلای. خو هغه د وسلوال طالبان دغه دا ویره دوي او وایي چې د عملیاتو پر مهال دوی ته کم نقصان نه دی رسیدلی. امریکا او افغانستان هم په شمالي وزیرستان سخت اندېښنې لري او وایي چې د عملیاتو پر مهال حقاني شبکې ته کم نقصان نه دی رسیدلی. خو د عملیاتو له امله تر سیمه پورې د میډیا رسد نه کېدو له امله د دواړو خاونه چې کوم داوی شوې دي دغه له آزاد سرچینو تر دې وخت پورې چې تصدیق نه دی شوی. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دی رادیو ډیرا اسماعیل خان.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د خیبر پختونخوا قومي وطن پارټي یو واری بیا د تحریک انصاف په حکومت کې په صوبا کې ګډون کړی دی. دغه ډله شل میاشتې وړاندې تحریک انصاف لخوا د کرپشن او د غبن د تورونو وروستو د حکومتي ائتلاف نه لر کړی شوی و. د دغه ډلې مشر سکندر شرفا وایي چې د تحریک انصاف سره په 1.5 پوینټونو په ایجنډا باندې خبرې اترې شوې دي. سیرون کې سوای تاریخ انصاف و چې وړاندې په دغه ډله باندې د کرپشن تورونه لګول وس آیا دغه ډله صفاش ولا کسنګ تفصيلات اخلو د ډیو رډیو خبريال مدثر شانه چې په دې رپورت کې را لګل.
نومبر 2013 کې د بډو رشوتونو په تور د شپږو میاشتو حکومت کولو نه پس لري کړی شوی قومي وطن پارټي او زلبیا د صوبایي حکومت برخه جوړه شوې ده. او د دغه ګوند صوبایي چیرمن سکندر خان شیرپاو ډیبر اډیو ته وایي تیر ځل هم د دوی ګوند صوبایي حقونو لپاره حکومت کې شامل شو خو کومه باقاعده لیکل شوې معاهده نه وه. البته اوس په 1300 نقطو دواړه ګوندونه سلا شوې دي.
دهشتګردۍ خلاف جنگ چې دی او دلته کې کوم حالات داغه په نتیجه کې جوړ دي د لکونو په تعداد کې چې کم پښتانه بې کوره شوي دي داغوی مشکلات مخامخ کې خدل د قبایلو زمونږ چې کم مشکلات بیا زمونږ صوبې چې کم آئینی حقوق دي این ایف سی په حوالے سره دي کاغذ د نیٹ ہارڈ پروفیٹس په حوالے سره دي او سره سره زمونږ د صوبې د اکانومي چې کم خبره ده نو د هغه ټول سرونه پوینټس موږ ته مخامخ کې خدل او زمونږ 14 نکاتي اجنډا وه چې هغه ایجنډا دی را سره اومنلو.
وای د دې تر څنګ به د وفاق نه د صوبې د بجلی او بو او ګیس ته جایزې ګټي او حقونو تر لاسه کول لپاره دواړه ګوندونه په شریکه جدوجهد کوي او دا به د ټولي صوبې لپاره ګټور اتحاد ثابت شي. خو بل خوا سیړونکي وای دې عمل سره د صوبې په ځای زیاته ګټه قومي وطن پارټۍ ته رسیدلې ده چې د بډو رشوتونو ټولو تورونو صفای شوه او پی ټی آی هم د جماعت اسلامي د فشار نه تر یو حد آزاد شوه. خو خبریال حاضلی وای پی ټی آی به اوس خپل ووټران څنګه کانې کوي.
تحریک انصاف دا هغه اوس په بیک فوټ لاړ شي او هغه سره به د دې خبرو لپاره به هغه دلایل ګوري چې په څرنګه خپل ووټر او هغه خلک مطمئن کی چې کوم متعلق ویلې شي چې قومي وطن پارټۍ په رشوتونو او د دې وزیران په غیر قانوني اپوائنټمنټس کې ککړ دي. همدغه رنګه تحریک انصاف په دې قومي وطن پارټۍ پر اوستو سره په خپل ځان نه د جماعت اسلامي هغه دباو هم لري کو کوم چې دی وخت په هغه سره په حکومت کې ملګری.
تیر ځل د پی ټی آی او کیو ډبلیو پی ترمنځ کې په یو بل د بډو رشوتونو تورونه د بیلتون سبب ګرځېدلیو. نو پکې د پی ټی آی د مشرانو او بیا په خصوصي توګه د عمران خان هغه سیاسي بیانونو مهم کردار تر سره کړو کوم کې چې نوموړي د صوبایي حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د دفتر پرانیستو اعلان کړو او افتاب احمد خان شیرپاو دغه بیان لا تعلقي اعلان کړی و. خو د سکندر شیرپاو نه چې پښتنه وکړه چې د داسې حالاتو نه را روانو کې د بچ کېدو لپاره دای کم سوچ کړی دی. نو هغه وایي
داغې لپاره موږ یو میکانیزم ایښی دی چې کم داسې ایشوز راځي په هغه باندې به یو بل موږ اعتماد کې اخلو او د یو بل نقطه نظر ته به مخامخ ایږدو او بیا به هغې باندې یو پالیسي ډیسیژن اخیستل کېږي. سره دا دی چې د 2 کالو هغوی لږ ډېر ایکسپیرینس وشو نو امید خدا دی چې هغوی به موس لږ بهتر انداز سره او ښه نقطه نظر سره ښې حالاتو ته ګوري.
د تړون تر مخه به قومي وطن پارټۍ ته 2 وزارتونه او 2 د وزیرالا د مرستیالو چوکۍ ورکړې کېږي او د سوګن پورته کېدو د سوره امکان لري 2 ورځې پسو شي او دا به اوس وخت ښایي چې دواړه ګوندونه د ځپل شوي صوبې د خدمت لپاره یو بل سره څومره همکاري کوي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
دا وایس وایس اف امریکا د ریډیو د قدمونو اوریدونکو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د تحفظ د ادارې یونیسف یو مقامی مشر ډاکټر جوهر سره یو مرکه وسلرو. حمید الله هغه سره خبرې اترې کړې دي چې څنګه دغه نړیواله اداره او د حکومت ترمنځ د پولیو د مخنیوي په لړ کې چې کوم ګډ هڅې روانې دي د هغې په لړ کې څه کیږي نور تفصیل لري په دغې مرکه کې.
مکمل طور والے پولیو ختم ہونے کوشش وکوں گا ہائی کوالٹی کیمپین جی اور ابھی سمودا اتنا اس کم سے کم بھر کی کیمپین اور شعبے کی منگا رسائی کافی سیوا شو معاشمان تھا ہم بفاٹا کے ہم زمگا سیٹل ڈسٹرکٹ کے چکم لے کی سوئی ایڈی ازباد سیکیورٹی کمپرمائز کار روان بھی آگے کو مطابق ہو دیر زبردست حالت کیوں ان کیس وجی داتے رہو جی.
ڈاکٹر صاحب بیا دا پولیو کمپین کے چکم گیپس تھی خاص کر دا کولڈ چین مینٹین کولو دغه شان تاسو د ایکسس خبره خوکړل خو اوس هم ایکسس چې کوم دی هغه مسله نو دغه نیمګړتیا وشته دی دغه ته څنګه ګوري بیا او د امنیت مسئلے خاص کر پولیو ٹیم سیکورٹی چکم دا دام لا اس پوری امپیڈمنٹ تھی
اور جی سیکورٹی کو ہر دے کے یو غٹ دو نا غٹ پروگرام دی ناغی دا پارا خاما خا یو ویکنس وی سیکورٹی کی چتا کی خراب ہو گئی یا چتا تھا سی ہائی نوٹ اف سیچویشن تیر مہم کیم کنا پہ خبر کی دزوانی بیس وانی چیز نو حملہ شو باغ اور زن پولیو مہم راو ہا دا غی دا لا سکے پولیو مہم اپ سٹاپ شو نو کوشش تا گورنمنٹ کو نے ڈیز زبردست لگا کی ڈیز لے ہر وے کی ہر یو تحصیل ہر یونین کونسل کی سیکورٹی پرووائڈ کرے واسی لوکل کم داغ علاقے بھی کم محلی بھی ناغا تب دا سیکیورٹی ضرورت امید ہے کہ داغ اخفل محلی خلق با داغ پروٹیکشن کی دا یونیورسٹریٹ کی داغ نہیں داغی تا سی سی پی بی وی کمیونٹی کنٹینیوز پروٹیکٹ ویکسینیشن چپائی کی کمیونٹی پخفل دا ویکسینیٹر جیزن لو پروٹیکشن کی یو آغی ویکسینا چی اور داغ سی سی پی وی سٹریٹیجی دا چکم دا سا مند خیبر ایجنس ہے کہ نارت و ساوت وزیرستان کی مند دیر دیت علاقوں تو ورسی
نو تاسو بیا څنګه ګورئ دا چې کوم تاسو ځان ته ټارګټ یې خېدې د مئی 2016 چې د پاکستان نو خاص کر د پښتون مېشتو سیمو نه به پولیو ختم کړل شي
چې څنګه چې کمپاین اوس سٹارټ شو د سپتمبر کې یو ډېر ښه پوزېټیو ریزلټ راغلی دی زما امید دی چې ان شاء الله چې موږ 2016 ته نه کیږو نو ان شاء الله زموږ وایرس ټرانسمیشن به سٹاپ شي وي یا به ډېر زیات محدود علاقې پر به پاتې شي وي دا چې یو داسې ښکاري چې ان شاء الله 2016 ته چې موږ به نه کیږو نو وایرس ټرانسمیشن موږ سٹاپ کړی هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې.
ډاکټر جوهر صاحب ډېر مننه د وایس امریکا ډیو ریډیو څخه خبرو کولو
تاسو ډېر مهرباني دي چې تاسو موږ ته.
قدرمن اوریدن کو په پیښور کې دوه د پولیو نوی کیسونه موندل کېدو سره په پاکستان کې د پولیو شمیره 30 تر رسیدلې ده. تفصیلی اورو د نبیله مشتاق نه.
روان کال ستمبر د میاشتې 30 نیټې پورې پاکستان کې د پولیو مرض کرښه و شمیره 30 ته رسیدلې ده. د صحت محکمې مشر ډاکټر رحیم په خبره د پیښور شیخانو کلی اوسیدونکي 12 میاشتو کائنات کې 13 ورځې د پولیو وایرس تصدیق شوې ده.
اور یہ عمر کے لیے 12 میچ کے لیے اور یوسی شیخ خان کا ریزلٹ ہے اور جگہ
ماشومان چې دا بېخته یا متاثر شوی دا ټول مرګ دی نه اور دې سره زمونږ چیلنج کیږي چې د ټول تعداد کې د ډالر کم نه اوسه پورې دا نه هم کې اور دې ماشوم دا
ډاکټر رحیم نه مچکل او پختل چې پولیو زد ساس کې سکلو باوجود هم کائنات د پولیو مرض کار شوی دا د دې څه وجه کې دی شي ردی ډیو ریډیو ته دا ویل ډاکټر رحیم په خبره ماشومانو کې قوت مدافعت زیاتولو لپاره دایتا پولیو ضد ساسکو سره د نه نور بیمارو خلاف ټیکې لګول هم ډیر ضروری دي. بل خو ته 13 ورځ د کوټا کلی بارکزی ایسترن بای پاس کې هم درې کالو نکیب الله کې پولیو وایرس موندل شوی دی. واضح هدی وی چې روان کال پاکستان کې د پولیو مرض کار شو شمیر 14 ته رسیدلې ده چې 14 پکې خیبر پختونخوا 14 سند شپږ بلوچستان او 10 پکې قبایلی سیمې نه دي. نبیله مشتاق وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو پیخبر